د ازادي رادیو ډیرو زتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شو. نوري اس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځم به ورځ د 1229 يوم هجري المريز کال د مرغومي یا جریدي میاشتې نو لسمه ده چې د 2014 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابر ده. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکي وایي په افغانستان کې بانکي سکتور اوس هم بې ثباته دی او د یو بل مالي بحران له خطر سره مخامخ دی. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په جنیوا کې د نن د پیلیدونکو خبرو له حاله مو خبرو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په دې خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خپرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. هغې کوچنۍ نجلۍ چې وایي ورور یې د ځان وژونکي برید ترسره کولو ته اړ کړی وله، ولسمشر حامد کرزي غوښتي دي چې دې ته د نوی کور پیدا کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو چارواکي نن د هغې موافقې د تطبیق په اړه د خبرو بل پړاو پیلوي چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې لرې کېږي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن روانه اونۍ د دوهم ځل لپاره د عراق له صدراعظم نوري المالکي سره خبرې وکړي تر څو له القاعده سره د تړلو وسله والو څخه د فالوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د بغداد له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې بانکي سکتور د یو بل مالي بحران له خطر سره مخامخ دی. سیګار د چهارشنبې په ورځ په یو خبر کړي راپور کې وویل چې د دې هیواد مرکزي بانک یعنی د افغانستان بانک د تجارتي بانکونو د فعالیت تنظیمولو لپاره کافي ظرفیت نه لري. د دې راپور په وینا په افغانستان کې د بانکداري سکتور زیانمنونکی دی او د پیاوړتیا لپاره د مرکزي بانک لخوا نویو مقرراتو ته اړتیا ده. راپور وایي د افغانستان د تجارتي بانکونو په اړه قانوني څېړنو کې څرګنده شوې ده چې په ډیرو برخو لکه اداري سیستم، فعالیت څارنې، حسابداري، د پورونو په تحلیل او تجزیه او نورو کې ډېرې نیمګړتیاوې شته. سیګار وایي د څارنې او تفتیش په برخه کې د افغانستان بانک محدودیتونه او ناتواني د دې سبب شوې ده چې دا نیمګړتیاوې سمې نشي چې په نتیجه کې په افغانستان کې د یو بل بانکي بحران د رامنځته کېدو خطر زیات شوی دی. هغې کوچنۍ نجلۍ چې وایي ورور یې د ځان وژونکي برید ترسره کولو ته اړ کړی وله، ولسمشر حامد کرزي غوښتي دي چې دې ته د نوی کور پیدا کړي. د سپوږمۍ په نوم یې د ماشومې اسوشیتد پرس خبري آژانس ته ویلي دي، ویلېږي چې که بیرته کور ته ستنه شي بیا به مجبوره کړی شي چاودېدونکي مواد ځان پورې وتړي او چاودنه وکړي. نوموړي له ولسمشر حامد کرزي غوښتي دي چې د استوګنې لپاره دې ورته له خپلې کورنۍ لرې یو خوندي ځای عمومي. سپوږمۍ چې چارواکي وایي لس کلنه ده، د دوشنبې په ورځ پولیسو وروسته له هغې ونیوله چې د دوی په وینا ورور یې په خاننشین ولسوالۍ د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د پولیسو پر ایوې پوستې ځان وژونکي برید ته اړ کړی وه. که څه هم طالبانو دا رد کړی چې دا لس کلنه ماشومه د دوی ځان وژونکي برید ته اړ کړی وي، د دوی ځان وژونکي برید ته اړ کړی وي، خو پولیس وایي د انجلۍ پلار یې د تحقیقاتو لپاره نیولی دی او ورور یې له چاودېدونکو موادو سره یو ځای له سیمې تښتېدلی دی. د هلمند والي ویان عمر زواک ویلي دي د سپوږمۍ دوسیه په غور او جدیت څېړي او د نوموړي له پلار څخه د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به د قضیې نور اړخونه په ډاګه شي. پرون د ایران پلازمینې تهران ته نږدې د فلم ثبتولو ځای کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. یو خبري آژانس د وژل شوو کسانو شمېر شپږ تنه ښودلی دی. دا وژونکې چاودنه د ایران د یو جنجالي فلم جوړونکي مسعود نمکي د یو جنګي فلم د ثبتولو پر مهال شوې ده. د نمکي د ایران دولتي خبري آژانس ته ویلي دي هغه چاودېدونکي مواد چې د فلم لپاره ورته اړتیا وه له موټر څخه د ښکته کولو پر مهال چاودلي دي. د ایران خبري آژانسونو راپور ورکړی دی چې د دې فلم د ځانګړو افکټونو ډایرکټر او د پروډکشن د ډلې نور غړي په مړو کې شامل دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو چارواکي نن د هغې موافقې د تطبیق په اړه د خبرو بل پړاو پیلوي چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې لرې کېږي. په جنیوا کې د ماهرانو ترمنځ تخنیکي خبرې به د نومبر د میاشتې د هغې موافقې پر تطبیق تمرکز وي چې په اساس ایران د خپل اټومي پروګرام ځینې برخې بندوي او نړیوال هم پر تهران بندیزونه کموي. د دغو خبرو په درشل کې د ایران ستر مرکه چې د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف خوشبیني څرګنده کړې ده چې دواړه خواوې به د شوې موافقې د تطبیق لپاره ټول مسایل حل کړي. خو د ډیپلوماټانو په حواله چې نمونه نه دي څرګند شوی وایي چې دا خبرې ښایي له نوي خوندونو سره مخامخ شي. د ډیپلوماټانو ویلي چې د ایران پلانونه چې غواړي د پرمختللو سنتریفیژونو کار مخته یوسي، لوی د پلویدیس کې اندېښنې راپارولې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن روانه اونۍ د دوهم ځل لپاره د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره خبري وکړې تر څو له القاعده سره د تړلو وسلوالو څخه د فالوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د بغداد له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړي. سپینه ماڼۍ وایي جو بایدن مالکي وهڅاوه چې له سیمه ییزو او قومي او ملي مشرانو سره خبرو ته دوام ورکړي. د سپینې ماڼۍ وایي چې کارني پرون په یو خبري کانفرانس کې وویل په هغه ټلیفون کې چې مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق صدر اعظم نوري المالکي ته وکړ نوموړی دې ته وهڅاوه چې له سیمه ییزو قومي او ملي مشرانو سره خبرو ته دوام ورکړي. مرستیال ولسمشر دغه راز د وزیرانو شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د عراق او شام اسلامي دولت سره د تړلو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د قومي ځواکونو له وژل شوو یا ټپي غړو سره دولتي مرستې غځوي. هغه همداراز د عراق صدر اعظم ټینګ هوډ وستایه چې ویلي دي د عراق انتخابات به له مهال ویش سره سم ترسره شي او هم یې له محتاجو خلکو سره د بشري مرستو ډاډ ورکړی دی. مرستیال ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا به د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړه کې له عراق سره مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د عراق صدر اعظم پرون د ورځې په لومړیو کې د القاعده د عراق او شام اسلامي دولت له ډلې سره په تړلو وسلوالو غږ وکړ چې له فلوجه ووځي که نه حملې به پرې وشي. د دې ښار په شاوخوا کې تر اوسه پورې ټانکونه ځای پر ځای دي او پر هغو وسلوالو حملې ته تیار دي چې تېره اونۍ د دې ښار یو شمېر برخې په خپله ولکه کې راوستې دي. د ملګرو ملتونو څخه راپورونه وایي چې روسیه د امنیت شورا د هغې اقدام مخه نیولی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم انتقاد کوو. برېټانیا د امنیت شورا پر غړو د یوې اعلامیې مسوده ویشلې وه چې د سوریې په شمالي حلب ښار د سوریې د حکومت پر هوایي بمباریو غوسه څرګنده شوې ده. ویل شوي پر دې ښار د ډسمبر له 15 راهیسې په هوایي بریدونو کې له 200 زیات کسان وژل شوي او 3000 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې روسیې د دغې اعلامیې په مسوده کې تعدیل راوستی چې رویټرز د یو ډیپلوماټ د په حواله وایي چې هغه د اعلامیې اصلي محتوا چې په حلب کې پر پیښو څرخېده له منځه وړي. او اوس هم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانډي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دي. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی دی. تودوخې لوړ درجه 2.-15. په کندهار کې به آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15.1. په هرات کې به هم آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 6.-1. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د واورې د اورښت اټکل شوی دی. تودوخې لوړ درجه 3.-6. او په جلال آباد کې به آسمان نیمه وریځ وي، تودوخه لوړ درجه 12.3.
د افغانستان او نړۍ او دغه راز د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل ملازدي رډو او ازادي رډو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره دغه راز لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي وایي په افغانستان کې بانکي سکتور اوس هم بې ثباته دی او د یو بل مالي بحران له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو شمېر نور خصوصي امنیتي کمپنۍ هم بندې کړې.
در جریان 3 ماه گذشته 14 کمپنۍ لغوه ګرځیده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نن په جنیوا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او د ایران د چارواکو ترمنځ د خبرو له بل پړاو مو خبرو له ازادي راډیو سره ووسه. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي په دې هیواد کې بانکي سکتور اوس هم بې ثباته دی او د یو بل مالي بحران له خطر سره مخ دی. د افغانستان بانک په 2003 میلادي کال کې د بانکدارۍ په سیستم کې د ثبات د رامنځته کولو لپاره یو وار بیا منظم فعالیت پیل کړ او په تیرو 4 کلونو کې په دې هیواد کې پر دولتي بانکونو سربیره څو خصوصي او بهرنیو بانکونو هم فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې یا سیګار د چهارشنبې رزیانه پرون یو مفصل راپور خپور کړی چې د افغانستان په بانکي سکتور کې ځینې ستونزې په ګوته شوې دي. د دې راپور ځینې برخې اجمل اند لوستي او تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش اداره یا سیګار وایي د افغانستان بانک په نوم د دې هیواد مرکزي بانک د تجارتي بانکونو د فعالیت د تنظیمولو لپاره کافي ظرفیت نه لري. دا د راپور په وینا په افغانستان کې د بانکداري سکتور سیان منون کې دی او د پیاوړتیا لپاره د مرکزی بانک لخوا نوو مقرراتو ته اړتیا ده. راپور وایي د افغانستان د تجارتي بانکونو په اړه په قانوني څېړنو کې څرګنده شوې ده چې په ډیرو برخو کې لکه اداري سیستم فعالیت د پرسونل ظرفیت داخلي څارنې حسابداري د پورونو تحلیل او تجزیه او د قانون د پلي کولو په برخو کې ډېرې نیمګړتیاوې لري. سیګار وایي د څارنې او تفتیش په برخه کې د افغانستان بانک محدودیتونه او ناتواني د دې سبب شوي چې دا نیمګړتیاوې سمې نشي چې په نتیجه کې په افغانستان کې د یو بل بانکي بحران د رامنځته کېدو خطر زیات شوی دی. د دې رپورت په وینا له 2011 میلادي کال راهیسې چې ولسمشر کرزي د افغانستان مرکزي بانک کې د بهرنیو سلاکارانو فعالیت منع کړ، د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس ایډ، د امریکا د خزانې وزارت او د دې هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د افغانستان مرکزي بانک سره کومه تخنیکی مرسته نه ده کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مفتش راپورت وایي په افغانستان کې بانکي سکتور له تخنیکي او مسلکي پلوه مرستې ته اړتیا لري، څو وکولی شي په سمه توګه د بانکي چارو د پرمخ بیولو لپاره ضروري مقررات پر ځای کړي او بهتره کړي. د اداره وایي د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې او د دې هیواد د خزانې وزارت په دې برخه کې د مرستې چمتووالی ښودلی، خو د دوی د مرستې له وړاندې سره داسې شرایط یو ځای و چې د ولسمشر کرزي حکومت ته د منلو نه و. د دې ادارې د ریپورت په وینا د نړیوالو ادارو لخوا هم په دې برخه کې تخنیکی مرستې کمی شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مفتش دفتر یا سیګار همدارنګه نامنی هم یو سبب بولی چې په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کارونه ټکنی کړي دي او دې هم پر بانکي سکتور اغیزې کړي دي چې د ریپورت په وینا د کابل بانک پخانی مالی بحران ته ورته د یو بل بانکي بحران د رامنځته کېدو خطر یې زیات کړي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو خرابې ته په کتنه سیګار نه دی غوښتي چې په دې برخه کې کوم مشخص پیشنهاد وکړي څو وضع بدلون ومومي، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مفتش ادارې ویلي په افغانستان کې د بانکي سکتور خرابې وضعیت او د دې هیواد له ثبات سره اړیکې ته په کتو به دا اداره په افغانستان کې د بانکي سکتور پر وضعیت څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان بانک په 2003 کال کې د بانکداري په سیستم کې د ثبات د رامنځته کولو لپاره یو اربیا منظم فعالیت پیل کړ. هغه مهال افغانستان دوه دولتي تجارتي بانکونه او څلور نور دولتي بانکونه د ځانګړو پراختیايي اهدافو لپاره لرل، خو د تیرو څو کلونو په موده کې په افغانستان کې بانکي سکتور پراخه شو. دا مهال په دې هیواد کې 9 خصوصي تجارتي بانکونه او 3 دولتي تجارتي بانکونه فعالیت کوي. پر دې سربېره څلور بهرني تجارتي بانکونه هم په افغانستان کې فعالیت کوي او دا ټول په ګډه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 400 څخه زیاتې څانګې لري.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبری به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ بود جدارن
به غوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنجو بجو پوری به ازادی رادیو نواوری.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان د اساسي قانون پر موضوع خبرې کیږي. د افغانستان د اساسي قانون د نافذېدو 10 کاله پوره شول. خلک د اساسي قانون د تطبیق په اړه څه وایي؟
زه فواد ولیم او د ننګرهار د فانتون د یو د محصلینو د جملو څخه یم او دا چې نن اساسي قانون لس کلن شوی ډیر خوشحاله یو، ویاړ کوو په قانون اساسي نه موږ ډیر خوشحاله یو ځکه ډیرې ښې مادي پکې طرحه شوي دي او باید ارزو لرو چې افغانان باید په ځان باندې تطبیق کړي.
اما چې عملي نشه څه پیدا نه کوي، هیڅ پیدا نه کوي که بل قانون وتړي کوم دا زوړي چې پیدا نشته.
قانون خو عملي سوی نه دی. ما ګډوډي سي دا ما ګډوډي ده ورش را انتحاریان کیگی گل مال ندی جنجال ندی قانون خواه عملی سوانی در چا بند
به سواد سرای مذبب قانون بانس خبر بسوک کیوی اما تزبیق شی خواه تزبیق نشی سری قانون نام بان قانون بان بسوک چه اوگا
دی متاسفانه متاسفانه چې د موږ په ملک قانون اساسی شته، اما تطبیق د زوردارانو د خوا هم نشته. د دولت خوا که چیرې فساد اداري ورک شي په غرس قانون اساسی عملی دی. نو قانون کې ډیر برکتونه دي، په قانون کې پیشرفتونه دي. خدای دې وکړي چې د دولت خوا قانون په موږ تطبیق شي او موږ په ځانم تطبیق کوو د دې د خوا عملی شي او د فساد ورک شي.
قانون خو عملی سوی نه دی. ما ګډوډي سي دا ما ګډوډي ده ورشره انتحاریان کیږي گل مال نه دی جنجال نه دی قانون خو عملی سوی نه در چا باندې.
د افغانستان د اساسي قانون په اړه مو د څو تنو نظرونه واوریدل. دا مثلا نن د ازادۍ په څپو پروګرام کې چې په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي هم څیړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق په اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم کوم پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو اورئ. او وسم یو زل بیا د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش اداره یا سیګار وایي په افغانستان کې بانکي سکتور د یو بل مالی بحران له خطر سره مخ دی. سیګار په یو نوي راپور کې ویلي چې د دې هیواد مرکزي بانک یعنی د افغانستان بانک د تجارتي بانکونو د فعالیت تنظیمولو لپاره کافي ظرفیت نه لري. هغه کوچنۍ نجلۍ چې وایي ورور یې د ځان وژونکي برید ترسره کولو ته اړ کړی وله ولسمشر حامد کرزي غوښتي دي چې دې ته د نوی کور پیدا کړي. د سپوږمۍ په نوم د ماشومې افسوس پرس خبري آژانس ته ویلي چې ویلېږي چې که بیرته کور ته ستنه شي بیا به مجبوره کړی شي چاودیدونکي مواد ځان پورې وتړي او چاودنه وکړي. پرون د ایران د پلازمېنې تهران ته نږدې د فلم ثبتولو ځای کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او څو نور یې ټپیان کړل. یو خبري آژانس د وژل شوو کسانو شمېر شپږ تنه ښودلی دی. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو چارواکي نن د هغې موافقې د تطبیق په اړه د خبرو بل پړاو پیلوي چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې لرې کېږي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن روانه اونۍ د دوهم ځل لپاره د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره خبرې وکړې ترڅو له القاعده سره د تړلو وسلوالو څخه د فالوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د بغداد له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړي. د ملګرو ملتونو څخه راپورونه وایي چې روسیې د امنیت شورا د هغې اقدام مخه نیولی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم یې انتقاد کاوه. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان قالو کوزیر یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د امریکا د پخواني دفاع وزیر رابرټ ګیټس د نوي کتاب په اړه مقالې او مضمونونه خپاره کړي دي. نیویارکر مجلې په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه لیکلي د پخواني دفاع وزیر رابرټ ګیټس کتاب به پراتونکې اونۍ کې له چاپه ووځي، خو ځینو ورځپاڼو او خبري رسنیو کاپي کتلې او په یوه برخه کې ګیټس لیکي د 2011 کال مارچ میاشت کې په یوې غمګینې غونډه کې جمهور رئیس باراک اوباما وویل که چیرې زه پوه شم یا باور وکړم چې له ما سره لوبه روانه ده. ګیټس لیکي زه په خپله ډېر خپه شوم. ګیټس په کتاب کې وړاندې لیکي دا چې زه په غونډه کې ناستوم داسې فکر مې کاوه چې جمهور رئیس اوباما په خپل قومندان باور نه لري، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نشي زغملای، د افغانستان د جګړې لپاره په خپل استراتیژۍ باور نه لري او دا جګړه خپل نه بولي. جمهور رئیس یوازې له افغانستانه په وتلو فکر کوي. ګیټس لیکي د جمهور رئیس اوباما په فکر ځینې جنرالان ممکن له ده سره لوبه وکړي. په دې کسانو کې یو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټریاس و چې وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی ای ای رئیس وټاکه. پیټریاس له خبري رسنیو سره په خبرو کې داسې وښودله چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو لپاره یوې نیټې ټاکلو ته سخت لیواله دی. د رابرټ ګیټس په نوي کتاب کې د امریکا له پوځ او په دفاع وزارت کې له ملکي سلاکارانو سره د جمهور رئیس باراک اوباما اړیکې ډېرې مهمې مسلې بلل کېږي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل نوي کتاب کې لیکلي د 2011 کال مارچ د میاشتې په غونډه کې له ما سره بل فکر هم پیدا شو، هغه دا چې جمهور رئیس اوباما ممکن کرزی ونه زغمي او په دې اړه زیات جدي او زړه تنګ معلومېده. د جمهور رئیس اوباما لپاره هیڅ د تعجب یا حیرانتیا خبره نه وه چې هغه مهال او اوس هم فکر وکړي چې کرزی ورسره ممکن لوبه وکړي. یوازنۍ پوښتنه دا وه چې آیا د کرزی حرکات مناسب او که نامناسبه دي، د سیاسي ملحوظاتو پر اساس دي او که د پیسو یا غرور لپاره دي. نیویارکر مجله لیکي موږ دا مهال د جمهور رئیس کرزی د لوبې په منځ کې یو. د دوه اړخیز امنیتي تړون نه دی لاسلیک کړی چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي عسکرو برخلیک معلوم شي. انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف رسپونې د هغې لس کلنې افغان جنۍ په اړه چې ورور یې د ځان وژنې په مقصد استولې وه خو هدف ته له رسېدو مخکې پولیسو نیولې ده یو مضمون خپور کړی دی. ورسپونه لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له افغان چارواکو غوښتي چې دا کوچنۍ جنۍ دې د هغې کورنۍ ته تسلیم کړي او له قومي مشرانو څخه د ضمانت ترلاسه کړي چې کورنۍ به ورته زیان نه رسوي. ډیلی ټلګراف زیاتوي جمهور رئیس کرزی له کوچنیانو څخه د ځان وژونکو په توګه کار اخیستنه غندلې او دا کار یې د اسلام او افغاني کلتور په خلاف عمل بللی دی. طالبانو ویلي چې دوی د سپوږمۍ په نامه لس کلنې جنۍ څخه په هلمند ولایت کې د ځان وژنې په ماموریت کې کار نه دی اخیستی او دغه راز په نورو برخو کې هم له کوچنیانو څخه د ځان وژونکو حملو لپاره کار نه اخلي.
د سهار و بجې او شل دقیقې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په وروستیو دریو میاشتو کې څو نور غیر قانوني خصوصي امنیتي کمپنۍ هم لغوه کړې دي. له دغو امنیتي کمپنیو سره یو ځای لغوه کېدو سره یو ځای زرګونه میله وسله هم امنیتي چارواکو ته په لاس ورغلې. د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې مرستیال په دې اړه پرون په کابل کې په یوې خبري کانفرنس کې یو لړ څرګندونې کړي. له کابل مرزیه احمدزی پرې راپور لري.
د خصوصي امنیتي کمپنیو او غیر مسؤول وسلوالو کسانو د بې وسلې کولو په لړ کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو درې میاشتو کې 14 غیر قانوني امنیتي کمپنۍ لغوه کړي. د کورنۍ چارو وزارت د عامه ساتنې مرستیال جمال عبدالناصر صدیقي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې د غیر مسؤول وسلوالو او خصوصي امنیتي کمپنۍ څخه د وسلو راټولول د قانون د حاکمیت او د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ډېر مهم دی.
در جریان 3 ماه گذشته 14 کمپنی
د تیر درو میاشت په جریان کې 14 غیر قانوني خصوصي امنیتي کمپنی لغوه شوی چې د دې کمپنی د بې وسلې کولو لړۍ اوس هم دوام لري.
دعوت کردیم جریان داره.
اوس مهال په افغانستان کې 250 خصوصي امنیتي کمپنۍ د کورنۍ چارو په وزارت کې ثبت دي چې په دغو کمپنیو کې 23 بهرنۍ او 25 کورنۍ دي. د دې وزارت چارواکي وایي له دې ډلې څخه 14 خصوصي امنیتي کمپنۍ لمخ کې منحل او بې وسلې شوي او 14 نورې تازه لغوه شوي. په 2009 میلادي کال کې ولسمشر احمد کرزي د خصوصي امنیتي کمپنیو د منحلولو فرمان صادر کړ. افغان حکومت ویلي وو چې خصوصي امنیتي کمپنی په ناامنیو او د افغانانو په زورولو کې لاس لري. ولسمشر کرزی ویلی وو چې د عامه ساتنې معینیت باید د ټولو خصوصي امنیتي کورنیو او بهرنیو کاروانونو او مؤسسو امنیت خوندي کړي. همدارنګه ښاغلی صدیقي وایي چې په تیرو درې میاشتو کې نږدې 4000 میله بیلابیلې وسلې د خصوصي امنیتي کمپنیو او د غیر مسؤول وسلوالو کسانو څخه راټولې کړي.
ای سلا از نزد کمپنی هایی که لغو اعلان گردیده، از نزد افراد مسلح غیر مسئول
دا وسلې له هغو غیر مسؤوله وسلوالو کسانو او غیر قانوني امنیتي کمپنۍ څخه چې لغوه اعلان شوي موږ ترلاسه کړي. د عامه ساتنې معینیت په تیرو درو میاشتو کې څه باندې 3,648 بیلابیلې وسلې راټولې کړي او کابل ته رالېږلې دي.
مرکز یا به کابل از نقاط مختلف افغانستان انتقال داده.
د ښاغلي صدیقي په خبره په دغو وسلو کې کلاشینکوفونه، پیکاوې، مخابري او داسې نور سپکې او درنې وسلې او تجهیزات شامل دي چې په کابل کې ډیپوګانو ته انتقال شوي دي. امنیتی سیدون کې وایي چې د غیر قانوني خصوصي امنیتي کمپنیو لغوه کول د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دي او افغان امنیتي ځواکونه اوس دومره پیاوړي شوي چې د دې کمپنیو تشړک کړي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون کابل ښاروال د ځمکې په غصب او د دولتي ځایونو په غیر قانوني ویش تورنوي. خو د کابل ښاروال دغه تورونه ردوي او وایي چې د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون ورته دوسیه جوړوي. معصوم میوند په اړه له کابل راپور لري.
د استملاک سو دولتي ځایونو غیر قانوني ویش د قانون پر خلاف کابل ښار کې د لوړپوړو ودانۍ جوړولو ته اجازه، د ځمکو غصب او د ولسي سرکې غړو ته پر وخت ځواب نه ویل د کابل پر ښاروال د ولسي سرکې د غړو تورونه دي. د دې جرګې د مواصلات او مخابرات کمیسیون د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کابل د ښاروال پر ضد ځینې اسناد وړاندې کړل. ولسي سرکې د کابل ښار د واټونو د ناسم حالت او په غیر قانوني ډول د لوړپوړو ودانۍ د جوړولو له امله د دې جرګې د مخابرات او مواصلات کمیسیون ته د چیرنې دند سپارلې و. د مواصلات او مخابراتو د کمیسیون رئیس قیس حسن او د دې کمیسیون یو بلغړی انجینر صاحب خان وایي چې د کابل ښاروال محمد یونس نواندیش دوی ته پر وخت او لازم ډول جواب نه دی ویلی.
روز اول کې مو آیت تعین کردیم از طرف ښاروال.
لمړی ورځ چې موږ پلاوی وټاکه، اول خود ښاروال لخوا اجازه نه راکول کېده. وروسته چې موږ پر ښاروال فشارونه راوړل، نو موږ ته د چیرنې اجازه راکړه. د ښاروالۍ مامورین چې د ښاروال لخوا ګمارل شوی و، د کمیسیون غړي ګواښل سپکې وسپورې ورته ویلې.
موږ ډیر اسناد تر لاسه کړی دی چې یو د سیلو مخامخ ده، دلته دولتي مځکه ده چې د یو تعداد جعلي قوالو پر اساس باندې دغه مځکه چې د دولت ملکیت او افراد او اشخاص توجه کیږي او هغه په هغه مځکه باندې بل منزل تر سره کوي. مځکه مطلق استملاکي مځکه ده.
د ولس جرګې د مواصلات او مخابراتو کمیسیون پر راپور کې همداراز راغلی چې ډېری دولتي استملاک سوي مځکې د کابل د شاروال په لاس لیک زور واکټو بشل سوي دي. د ولس جرګې یو شمېر غړي وایي چې کابل شاروال په غیر قانوني توګه په احمد شاه بابا مینه کې د خپل شپږ زامنو په نوم د کور جوړولو لپاره نمرې اخیستي او د کابل شار په شیرپور کې هم یو سلو اتیا متر مربع مځکه غصب کړې ده. سره له دې چې د کابل شاروال په اړه د رپورټ د ځینو وکیلانو غوسه هم راوپاروله، خو د ولس جرګې ادارې پلاوي پریکړه وکړه چې کابل شاروال خپل راتلونکي غونډې ته استجواب کړي. مخکې تر دې هم په کابل او نورو ولایتونو کې د دولتي او شخصي ځمکو او جایدادونو په غصب کې د زورواکو او یو شمېر دولتي چارواکو د لاس لرلو په حق راپور نه خبره شوی و. خو د کابل شاروال محمد یونس نوندې چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ځان لګېدلې تورنه رات کړل.
دا یو مخکې له مخکې جوړه سوې توطعه وه. یو مځکه پلورونکی چې په بازار کې جلابي او غیر قانوني کارونه کوي د کمیسیون د غړي په توګه لیږلی و څو د ښاروالۍ کارونه وڅېړي. د دې پر ځای چې څارنه وکړي د تفتیش او څارنوالۍ دنده یې مخته بیوله. دی وایي د خپل هېڅ زوی په نامه هېڅ مځکه نه ده اخیستې. کله چې یو څوک داسې ادا کوي نو هېڅ داسې مرجع نشته چې د وڅېړي او هغه څوک چې تور یې لګولی ورڅخه پوښتنه وکړي.
په کابل او د افغانستان په نور ولایتونو کې د غیر قانوني ودانیو جوړول او په هغو کې له بې کیفیت مواد کار اخیستل له جدي ستونزې بلل کیږي. سره له دې چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو وایي د لوړپوړو ودانیو جوړول د ښار د ښکلا لامل کیږي، خو ویل کیږي چې یو شمېر دغه ډول ودانۍ په غیر قانوني او د ماستر پلان خلاف جوړې شوې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو چارواکي نن د هغې موافقې د تطبیق په اړه د خبرو بل پړاو پیلوي چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې لري. کېږي خو د ایران د اټومي سنتریفیوژونو په اړه اختلافاتو د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د دې هیواد خبرې اترې له خنډونو سره هم مخ کړي دي. په دې اړه جزئیات د نړیوالو خبري رسنیو په استناد اجمل ان وړاندې کوي.
د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د نومبر په میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر سر خبرې اترې د ایران د اټومي سنټر فیوژنو په اړه اختلافاتو له ستونزو سره مخ کړي دي. د نومبر په میاشت کې دواړو خواوو موافقه کړې وه چې ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې لویدیځ پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه راکموي. په خبرو اترو کې د نوو خنډونو په اړه د چهارشنبه په ماښام ډیپلوماټانو رسنیو ته څرګندونې کړې. ریپورټونه وایي د اټومي سنټر فیوژنو په اړه وروستي اختلافات هغه ستونزې په ګوته کوي چې ایران او د نړۍ 15 جمع یو هیوادونه ورسره د نومبر د 14 نیټې د موافقې په عملي کېدو کې مخ دي. که چیرې دوی د دې اختلافاتو په هواري بریالي شي نو له دې سره به د ایران او لویدیځ ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام پر سر لس کلن جنجال پای ومومي. ځینو ډیپلوماټانو چې نه یې غوښتل نمونه یاد شي رسنیو ته ویلي له هغه اختلافاتو چې د موقت موافقې له مخې باید په سیاسي بحثونو کې اوار شي یو هم د نوو سنټر فیوژنو مسله ده چې ایران وایي په خپلو اتومي تاسیساتو کې ځای پر ځای کړي. رویټرز خبري اژانس ته یو ډیپلوماټ له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي یوه مسله چې د ډسمبر په 19 او 20 نیټه هم د دواړو خواوو د تخنیکي هیئتونو ترمنځ خبرې اترې ودرولې د همدې اتومي سنټر فیوژنو د برخلیک مسله ده. خو یو شمېر نور ډیپلوماټان وایي په ډسمبر میاشت کې د خبرو اترو ځنډیدل د کرسمس او نوي کال د رخصتیو لامل و. سنټر فیوژن هغه ماشینونه دي چې د اټومي انرژي لپاره یورانیم تصفیه کوي. که چیرې یورانیم په لوړه درجه غني شي کېدای شي چې ترې په اتومي وسله کې کار واخیستل شي. د نومبر په 14 نیټه د دواړو خواوو ترمنځ د شوې موافقې و ماده ده چې ایران کولای شي د خپلې اټومي شبکې د ودې لپاره څېړنو ته ادامه ورکړي، خو نشي کولای چې نوي سنټر فیوژنه ولګي. لویدیز ډیپلوماټان وایي دا مسله چې ایران د پرمختللو اتومي سنټر فیوژنو تولید ته دوام ورکوي د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده، خو ایران وایي په دې برخه کې څېړنې ورته حیاتي ارزښت لري. د 15 جمع یو په نوم د نړۍ د شپږو هیوادونو استازي چې پکې امریکا، روسیا، برتانیا، فرانسه، چین او جرمني شامل دي د نومبر په 14 نیټه د ایران سره په دې هیلي پر یو جوړجاړي سلا شول چې د دې هیواد اټومي پروګرام به ودرېږي. ایران د خپل اټومي پروګرام لکبل چلويدي سپرې د اټومي وسلې د جوړولو شک کوي له جدي نړیوالو بندیزونو سره مخ دي. تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د ملکی او سولېزو اهدافو لپاره دی.
د ژوند رنگونه
مینګل اوس چرته اوسېږي؟
اوس هغه کورونه کې هغه درې سره کورونه دي.
اوس درته څه اولادونه لري؟
اوس شپږ.
څه کې اولادونه دي؟
اولادونه مې هیڅ هم نه کوي کور کې نهستي. دای پلارو لاس ماتي
دی. پلار لاس ولې ماتسه؟
مخاطي کوري بام سر نه راغورځي.
کاګلې کاوي؟
او کاګلې کاوله.
ښه دا اولادونه دي ولې مکتب ته نه لګي؟
د رزق مدارک نه لګيږي، بیګاش په مناره تیر کړي. دا بچیم ګور ټول ورځ شپې جوړلې دي، نور مغز خراب دي.
ولی
خو پلار پروت ته چونچې نشي کولی نو لاس ماتي دا ځې پس با او
گرد زوی دیت سمرده
گرد زوی به میده ولاس کالوی
دلاس کالو
نه
آقای چیکی
میستار توپ که ما چاو لیادی پیسی میسی نوار که شاعر
تخمپل خیاطی کم کار نسی که ولای
ولی نشام کالوی
ولی نکه
نه نپیاد آقی گرات کن اوس میارم دکلی نکه رات خاله گری پیاد آشی چار کاری زیو کم چ پیاد آشی کم کور کاریم زیو کم پاک جامی کور که نلارم تولی میخیره نیتی چه دسابون پیسی نشتا دلارگو نشتا دیسم نشتا دخده نم دی کوتا کی نسی ورن نمزم پسی بند کردی
داوده جون رنگونه پا